السلام علیکم د ماخم شپږ بجې دی د ازادي رادیو د ماخمې پښتو خبری مجله زه رضوان مراد وړاندې کوم د دې خبرونه تخنیکی چارې د امان الله امیرزی پر غاړه دی په دې خبرونه کې اوري چې نن په غور کې د هغه ولسی خلکو مړي خوره ته وسپارل شول چې ویل کیږي داعش وجلی دی پاین حال کې سیمیز چارواکي په دې ولایت کې بیا د داعش حضور ته اندېښمن دي دا هم اوري چې د کونړ سیمیز چارواکي وایي په دې ولایت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د څلورو بهرنیو اتباعو په ګډون چې ګمان کیږي دوه عربان دي شپږشت وسلوال وچل شوي دي خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې احمد تکلی وړاندې کوي
السلام علیکم په پیل کې د خبرونو سرټکی د القاعده شبکې درې مهم قمندانان د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې وژل شوي دي د پوهنې وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې له زرو زیات ښوونځي بند دي او دوه یزیدې میرمنې چې داعش ډلې په عراق کې د مینځو په توګه ساتلې د بشري حقونو د یوې بااعتباره جایزې ګټونکې اعلان شوې بشپړ خبرونه د ملي امنیت اداره وایي چې د القاعده شبکې درې مهم قمندانان تیره شپه د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ په هلګل کلي کې وژل شوي دي ملي امنیت په یوه خبر پاڼه کې وایي د القاعده قمندانان فاروق اقحتانی بلال او د دې ډلې یو بل غړی چې نوم یې نه دی ښودل شوی د ملي امنیت له ادارې سره په همغږۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په حملو کې وژل شوي له دې مخکې د امریکا دفاع وزارت خبر ورکړی و چې په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې دوه مهم مشران وژل شوي دي د ننګرهار سیمه ییز چارواکي په پچیراګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو حملو کې د درې دیرشو داعشیانو د وژل کېدو خبر ورکوي د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خویانی ویلی چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې اوس هم په دې سیمه کې روان دي د داعش د وسلوالو یو شمیر پټنځایونه او وسلې هم له منځه وړل شوي دي د پوهنې وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې له زرو زیات ښوونځي بند دي د دې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواري ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ښوونځي تر ډیره په هلمند فراه بادغیس زابل اروزګان او څو نورو ناامنه ولایتونو کې تړل شوي دي له دې مخکې د چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي وو چې په ټول افغانستان کې اووه سوه ښوونځي بند دي روسیا وایي د سوریې په ادلب ښار کې پر یوه ښوونځي هوایي حمله چې د دوه ویشتو ماشومانو په ګډون اته ویشت کسانې ووژل د روسیې او سوریې پوځي الوتکو نه ده کړې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل په دې بګنونکې تراژیدۍ کې روسیا لاس نه لري میرمن زخاروا وویل د بشري حقونو د فعالانو او لویدیځو ډیپلوماتانو دا ادعا درواغ ده چې وایي پرونی حمله روسیه کړې د روسیې دفاع وزارت هم نن له دې مخکې ویلي وو چې د سوریې د حلب ښار په سیمو کې له تیرو نهو ورځو راهیسې نه د روسیې او نه د سوریې ځواکونو بمبارۍ کړي روسیا د سوریې د ادلب ښار په حس سیمه په بمبارۍ کې د لسګونه ماشومانو د مړینې په مسله کې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو له سختو انتقادونو سره هم مخامخ شوه دوه یزیدۍ میرمنې نادیا مراد باسی تاها او لامیا حجی بشار نن د سخاروف په نوم د بشري حقونو د یوې بااعتباره جایزې ګټونکې اعلان شوې دا پریکړه په ستراسبورګ ښار کې د اروپایي پارلمان په عمومي غونډه کې اعلان شوه د اروپایي پارلمان مشر مارتین شولتز په ستراسبورګ کې د دې جایزې ګټونکې اعلان کړې خوشحاله یم چې د مشرانو د غونډې دا پریکړه اعلانوم چې د سخاروف سګنۍ جایزه نادیا مراد او لامیا حجی بشار ته ورکول کیږي نادیا او لامیا په 2014 کال کې هغه مهال چې داعش ډلې د عراق په شمال کې د دوی کلی ونیو د دې ډلې د وسلوالو لخوا د مینځو په توګه اسیرانې شوې خو وروسته په تیښته بریالۍ شوې او اوس د ښځو او اقلیتونو د حقونو لپاره مبارزه کوي جرمني څارنوالانو یو سوري وګړی د تروریستي اهدافو په ټاکنه او څار تورن کړی پر دې 19 کلن ځوان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی تور دی چې د اسلامي دولت ډلې د حملو لپاره یې اهداف په نښه کول د برلین پولیس وایي یاد شوی کس چې په مارچ میاشت کې نیول شوی د یوې تروریستي ډلې په غړیتوب او د وسلې د لرلو له قانون څخه په سرغړاوي تورن شوی جرمني څارنوالان وایي تورن په 2013 کال کې له داعش ډلې سره یوځای شوی او په سوریه کې هم په جګړو کې برخه اخیستې د چارواکو په وینا تورن په 2015 کال کې ظاهراً د یو سوري کډوال په جامه کې جرمني ته رسیدلی. دوی همداراز وایي چې د کس له خپلې خوا د تروریستي حملو پلان هم درلود. او وروستی خبر، ترکیې د جولای د میاشتې په ناکامه پوځي کودتا کې د لاس لرلو په تور د 3 پوځي پیلوټانو د نیولو حکم ورکړی. د ترکیې دولتي خبري اژانس نن وویل چې له دې تورنو څخه 15 تنه نیول شوي او پاتې 28 تر تعقیب لاندې دي. د راپور له مخې په تورنو کې 2 ډګروالان او 1 بریدمنان دي. د ترکیې حکومت د دې ناکامې کودتا په تړاو 15,000 کسان نیولي، له څه باندې 80,000 کسانو څخه یې تحقیق کړی او 29,000 کسان له خوشي کېدو وروسته تر عدلي څارنې لاندې نیول شوي دي. د کودتا له هڅې وروسته د پوځ، پولیسو، قضا او معارف د کارکوونکو په ګډون 10,000 دولتي مامورین له دندو ګوښه شول. د ترکیې حکومت په امریکا کې ډیره تبعیدي دینی عالم فتح الله ګلین د دې کودتا په تنظیم تورن کړی، خو ګلین دا تورونه رد کړي دي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. نن په غور کې د هغو ولسی خلکو مړي خاورې ته وسپارل شول چې ویل کېږي داعش وچلې دي. په همدې حال کې په غور کې د داعش د حضور په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د افغانستان د حکومت استازي چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د عمل کېدو د چارو مشري کوي وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به له ملګرو ملتونو غواړي چې د حکمتیار نوم له تور لیست څخه وویستل شي. اکرم خپلواک وایي
مطمئن یو چې په ډېر لنډ وخت کې به په رسمي توګه دا په امنیت پر حکمت به
د کونړ سیمې چارواکي وی دی ولایت کې د امریکا بي پيلوټ الوتکې 4 بهرنیان وچلي چې ګمان کیږي 2 عربان دي او امریکا وایي چې دا دواړه د القاعده شبکې لوړ 2 غړي دي. د کابل د امنیت په اړه هم د کابل د خلکو استازي اندېښنه لري.
کاروان کې څنګه غاسي میدان ورده کې لوګر کې تاسو نور ولایت په پتا ده فن کابل کې هم د دې تشویشونه پیدا دي چې کله نو کله د تم نخته کیږي.
ملګرو ملتونو د امنیت شورا په روسیې اعتراض وکړ چې په سوریه کې ملکی خلک پنخه کوي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په سفر ډول واوري. د پنځشنبه په ورځ په غور کې د هغو ولسی خلکو مړي خاوره ته وسپارل شول چې ویل کېږي د داعش د وسلوالې ډلې لخوا په ډله ییزه توګه وشل شوي دي. په لویدیځ زون کې د 200 ظفر قل اردو قمندان جنرال محیدین غوري د جنازې لپاره راټول شو کسانو سره ژمنه وکړه چې له وسلوالو څخه به د وشل شو کسانو غچ اخلي. ځایي خلک محلي او مرکزي حکومت ملامتوي چې د غور امنیت ته جدي پاملرنه نه ده کړې. په دې اړه له غور څخه د ازادي راډیو د خبریال عبدالقدیر غفوري د رپورټ مهم ټکي له اجمل څخورو.
د غور ولایت په سرګونو اوسیدونکو نن په دې ولایت کې د وسلوالو لخوا د وژل شوو ولسي خلکو مړي پر یوې غونډۍ خاورو ته وسپارل او دا غونډۍ د شهیدانو غونډۍ ونوموله. که څه هم په دې مراسمو کې د غور والي غلام ناصر خازي ته د خلکو لخوا د خبرو کولو اجازه ورنکړل شوه، خو په لویدیځ سون کې د 200 ظفر قلي اردو قمندان جنرال محیدین غوري د قربانیانو کورنیو ته ژمنه ورکړه چې دا دی ولسی خلکو له قاتلانو به ډیر زر غچ واخیستل شي. ښاغلی غوري وویل د هغه وسلوالو پر ضد چې دا ولسی خلک یې په بې رحمۍ وژلي د سترو عملیاتو تیاری روان دي. ښاغلی غوري زیاته کړه جنرال غوري وایي ماشومې چې د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره په بوټو پسې تللی و هغه یې هم په شهادت رسولی. ستاسو د اولاد په توګه تاسو ته ژمنه درکوم چې د شهیدانو وینه به له دوی ګټم. پریږدئ چې موږ له خپلو ځواکونو، مشرانو او دیني عالمانو سره پلان جوړ کړو. کمانډو ځواکونه رارسیږي، زه به مخکې یم او تاسو به راپسې یئ. پخوانی والی سیما جوینده هم په دې مراسمو کې ګډون کړی و. نوموړی پر حکومت انتقاد وکړ چې په تیرو 2 کلونو کې هیڅکله په غور ولایت کې د وسلوالو پر ضد جدي اقدام نه دی کړی. سیما جوینده وویل سیما جوینده وایي زموږ د صبر کاسه هم ډکه شوې ده. یا مجبور یو چې له دې ځایه کډه وکړو یا دا چې حکومت یوال وته که پورته کړي 400 غله وژلی شي. تاسو له دې خلکو پوښتنه وکړئ چې کومه ورځ شهادت نه دی ورکړی. که حکومت د 400 غلو د له منځه وړلو توان نه لري، موږ ته دې ووایي چې موږ له دنیا مرسته وغواړو چې موږ وشکوو. په عین حال کې په غور ولایت کې مدني فعالانو هم یو 4 مادي پریکړه لیک خپور کړی او پکې حکومت په غور ولایت کې نامنیو ته په نه پاملرنه تورن کړی. د غور یو مدني فعال محمد حسن وایي د دې کاریګرو د ډلیزې وژنې مسول د غور د ولایتي ادارې چارواکي دي چې د ده په وینا حکومت باید نه یوازې دا چې له دندو لرې کړي بلکې عدلي او قضایي ادارو ته یې باید معرفي کړي. وسلوالو کسانو د سې شنبې په ورځ مرکز فیروسکو ته نږدې شپږ دېرش تختول شوي ولسي کارګران په ډله ییزه توګه په ډزو ووژل. په وژل شوو کې ماشومان هم شامل دي. د غور والي غلام ناصر قاضي دا په دې ولایت کې د داعش د وسلوالې ډلې کار بللی چې د ده په وینا د فیروسکو په شمال کې له کلونو راهیسې فعالیت لري.
دا اجمل ان پراپور کې مو واورېدل چې نن په غور کې د هغو ولسي خلکو مړي خاورو ته وسپارل شول چې د چارواکو په وینا داعش وسلوالې ډلې په ډله ییزه توګه وژلې دي. د غور سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د داعش حضور ته زیات اندېښمن دي. د غور والي دا وسلواله ډله د عامو خلکو وژونکي بولي او د مرکزي حکومت څخه یې پر وړاندې د عملیاتو غوښتونکی دی. د افغانستان د دفاع وزارت بیا په هغه ولایت کې د وسلوالو ډلو پر وړاندې د جدي احضاراتو او عملیاتو خبره کوي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
په غور کې له دېرش څخه د ډېرو کسانو تر وژلو وروسته د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي هغه ډله چې د داعش په نوم په دغه ولایت کې فعاله شوې یو جدي ګواښ دی. د یاد ولایت والي غلام ناصر قاضي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې ډلې له لسو کلونو راهیسې کله له طالبانو او کله هم د داعش سره همکاري کړي او د عامو خلکو په وړاندې هیڅ ډول جنایت نه دی سپمولی. د هغه په باور دا ډله د غور مرکز اړوند د فیروزکو په شمالي برخو کې فعاله ده چې هر وخت یې د خلکو په وژنو او وسلوالو
دا ډله چې په بېګنا کسانو رحم نه لري د اندېښنې وړ ده، ځکه نه شو کولی چې د هر ملکي کس تر څنګ یو سرتېری ودروو. له همدې امله له لوړپوړو حکومتي چارواکو غواړو چې بنسټیز تصفیوي عملیات ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو کسانو کوم چې د غور ولایت چارواکي د داعش اړوند بولي د سې شنبې په ورځ شپږ دېرش ملکي وګړي فیروزکو ته نږدې سیمه کې په ډزو ووژل. دې پېښې د هېواد دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول او جمهور رئیس غنی په یوه اعلامیه کې وویل چې په غور ولایت کې د ډله ییزو وژونکو څخه به بدل واخلي. ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان هم په دغه ولایت کې د غیر نظامی کسانو دا وژنه په کلکو ټکو غندلې ده. په غور ولایت کې د ملکی کسانو دا وژنه لومړی نه ده، بلکې د سیمه ییزو چارواکو په وینا دوه کاله وړاندې هم دې وسلوالو د دوو مسافر وړونکو موټرو څخه څوارلس کسان ښکته او په ډزو یې ووژل. د غور ولایت چارواکي وایي چې دې ډلې اوس زیات نور کسان هم جذب کړي او خپل فعالیت یې غځولی دی. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان په دې اړه وایي
دوی په دوه درې ځایونو کې دي او بې سواد او جاهل خلک یې خپلو لیکو ته جذب کړي دي.
د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په غور کې د ملکی کسانو د وژونکو د پیدا کولو په لټه کې دي. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت هم په غور کې د پراخو عملیاتو د پیلولو خبر ورکوي. د یاد وزارت د ویان مرستیال محمد رادمانش په ډاډ سره وایي چې امنیتي ځواکونه به دا وسلواله ډله له منځه یوسي.
په غور ولایت کې زمون قطعات هلته موجود دي، احضارات نیولې چې په ډیر نږدې وخت کې د دغه تروریستانو په مقابل کې خپل عملیات تنظیم او سرته رسوي. مونږ په جوته توګه باید ووایو چې د غور خلک باید مطمئن اوسېږي چې د ملي اردو او د مونږ ملي ځواکونه د دوی په خدمت کې دي او د دوی د ژوند د خوندي ساتلو لپاره خپل ټول هلې ځلې جاری ساتو.
دفاع وزارت وایي چې په تیر کې هم د دې ډلې په وړاندې عملیات شوي دي، خو د عملیاتو په وخت کې دا ډله له یوه ځایه بل ته په تیښته بریالی شوې ده. له دې سره د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي تر کومه چې حکومت د خلکو باور او ملاتړ ترلاسه نه کړي او د ډار اچونکو ریښې پرې نه کړي، د وسلوالو ډلو په وړاندې هر ډول عملیات به لازمې لاسته راوړنې ونه لري.
و امریدل چې د غور سیمه ییز چارواکي او یو شمیر کارپوهان او د غور استاذي په دې ولایت کې د داعش حضور ته اندېښمن دي. دا په داسې حال کې د لکسرنګ مچ په سر کې وریدل چې نن د هغو ولسی خلکو مړي خاورو ته وسپارل شول چې په غور کې د چارواک په وینا داعش ډلې وژلې دي. په ملي شورا کې د غور ولایت د خلکو یو شمیر استاذي او د مدني ټولنو فعالانو بیا په غور کې د ملکي وګړو د وژنې د قضیې د څېړلو جدي غوښتنه کړې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دا کونړ سیمه چارواکي وای په دې ولایت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوې بریت کې د څلورو بهرنیو اتباعو په ګډون چې ګمان کېږي دوی عربان دي شپږ ویشت وسلوال وژل شوي دي. تر دې وړاندې د امریکا چارواکو ویلي چې په دې بریت کې القاعده ډلې دوه لوړپوړي قومندانان وژل شوي چې د دوی په خبره هلته د القاعده ډلې د پناه ځایونو د بیا جوړولو هڅه کوله. که څه هم چې د کونړ والي وایي د دې ارزونې لا دوام لري خو څو عمومي چې دغه وژل شوي عرب د القاعده ډلې لوړپوړي قومندانان دي او که څنګه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست بیا منلی چې په دې بریدونو کې د القاعده ډلې درې غړي وژل شوي دي. فریبا ظاهر په رپورټ لري.
د امریکا د بی پیلوټ الوتکو دغه بریدونه د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ په دیرش کیلومتری کې د هیلګل په نوم دره کې د یکشنبې په ماښام سوي دي. د کونړ والي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې یو شمېر وسلوال مخالفین وژل سوي چې د دوی موندنې ښیي چې له دوو تر څلورو تنه بهرنیان وه او غالباً عربان دي. وحید الله کلیمزی وایي لا تر اوسه پر دې غور کوي چې آیا په وژل سوي عربانو کې د القاعده ډلې مشران هم سته که څنګه.
تقریبا حدود شپږ ویشتو کې مړه او زخمیان در مرګروپ له مخالفینو ته اوښتي او دوه نه څلورو خارجي اتباع په اغلب ګمان باندې چې خارجي اتباع دي او دوه عربان دي چې قرار د اظهارات د امریکې د دفاع د وزارت چې ډېر موږ مطمئن په دې باندې نه یو چې یو په نامه د فاروق القطانی بل هغه بلال تویبي دغه دوه عربان چې د القاعده سرکردګان و یا په اصطلاح د دوی د ډلو مشران و دغه د منځه تللي ولې ډېره دقیقه نه ده. موږ په دې لټه کې یو څو د موضوع دقیقه کړو.
د امریکا دفاع وزارت وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د القاعده ډلې دوه لوړپوړي قومندانان په دغه برید کې وژلې دي. د دغه وزارت ویاند پیتر کوک ویلي چې دا دوه کسان د افغانستان په شمال شرق کې د القاعدې مشر فاروق القحطاني القطري او بلال العتبي وو. د کوک په خبره فاروق القحطاني په افغانستان کې د القاعده لپاره د امن مرکزونو د جوړولو لپاره موظف سوی وو. بلال العتبي هم د دغو امن مرکزونو په جوړولو کې شکیل و چې وکولای سي بهرني جنگیالي پکښ وروزي او هم له هغه ځایه لویدیځ وګواښي. که څه هم د امریکا پوځ د دغو حملو په اړه د اونۍ په پای کې څېړنې کوي خو د فرانسې خبري اژانس د پینټاګون د چارواکو په حواله ویلي چې هغوی باوري دي چې د دغو دوو القاعده مشرانو په وژلو بریالي سوي دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره تایید کړی چې د امریکایي الوتکو په بریدونو کې د یادو سویو کسانو په ګډون د القاعدې ډلې درې غړي وژل سوي دي. له دې سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې مخصوصا په کونړ ولایت کې د القاعدې ډله فعالیت لري؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم سره د مبارزې د څانګې مشر نجیب امان ازادي راډیو ته په دې اړه وویل دی وایي له یوې مودې څخه القاعده ډلې یو ځل بیا د خپلو قواوو په بیا فعالولو پیل کړی او افغانستان یې د جغرافیایي موقعیت څخه په استفادې انتخاب کړی دی. خو دا پیلېدنه په دې معنی نه ده چې دوی هلته ډېر زیات فعال دي. په خپل د کونړ والی هم دا خبره نه ردوي او وایي د ولایت ډېره غرنۍ سیمه ده او کېدای سي د دې ډلې بقایا اوس هم هلته فعالیت ولري. امریکایي چارواکي وایي د څو کلونو په ترڅ کې دا په افغانستان کې د دغې ډلې په وړاندې د امریکا تر ټولو مهم بریدونه وه. د امریکایي چارواکو په خبره په دې بریدونو کې دوه بیلابیل مرکزونه په نښه سوي دي او پر هر مرکز څو بمونه غورځول سوي دي. پیتر کوک په اعلامیه کې وایي که دا بریدونه بریالي وو نو د القاعده ډلې د دغو دواړو مشرانو په وژل کېدو سره به د امریکا او د نورو نړیوالو متحدینو په وړاندې د دې ډلې تخریبي هڅې شنډې سي. د افغانستان متحدینو په وړاندې به ګواښونه له منځه ولاړ سي او د افغان چارواکو له هغو هڅو سره به یوه مرسته وي چې غواړي په دغه هېواد کې د دې ډلې پناه ځایونه له منځه یوسي. وروسته له هغه چې د پاکستان پوځ د سیمه ییزو طالبانو په وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل کړه ویل کېږي سلګونه وسلوال له پولې څخه د افغانستان خاورې ته واوښتل او هغو ځایونو ته یې پناه یوړه چې د افغان طالبانو په واک کې دي. د امریکا د پوځي چارواکو په خبره امریکایي جنګي الوتکو سږ کال شاوخوا اووه سوه هوایي بریدونه کړي چې تېر کال د دغو بریدونو شمېر پنځه سوه وو او تمه ده چې دا حملې په راتلونکو کې هم دوام ولري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اورېدلی شئ. د افغان حکومت او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې د تفاهم لیک د پل کېدلو کمیټې په خپل کار پیل کړی دی. د دې کمیټې رئیس محمد اکرم خپلواک د پنجشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې یاد کمیټې د دې تفاهم لیک د پل کېدو په خاطر خپل کار پیل کړی او ټاکل شوی چې له تور لس څخه د حزب اسلامي د مشر د نوم د استر لپاره راتلونکې اونۍ حکومت ملګرو ملتونو ته لیک واستوي. زموږ همکار سباون کاکړ په دې اړه له ښاغلي خپلواک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دې کمیټې کار په کومه مرحله کې دی.
کمیسیون کار شروع شوی ده او پر عملی لارو چارو باندې کار کوي چې د دغه توافقنامې د تطبیق لپاره مهم دي او د غټول مادو د تطبیق لپاره د عملی پلان د جوړولو په سلسله باندې کار اخته ده او له تیر هفتې نه په منظم ډول باندې د توافقنامې د تطبیق کار شروع شوی.
بله، حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د تولس څخه د نوموړي د نوم ایستلو موضوع په دې مسلې باندې څنګه کار شوی دی؟ په دې اړه معلومات راکړئ.
لکه چې تاسو پوهیږئ د تعزیراتو مسله د ملل متحد د امنیت شورا پورې اړه لري او د دې لپاره د لازمو موادو تیارول تر څو پورې چې د افغانستان حکومت هغه ټول موارد چې د تعزیراتو د ریکول لپاره ضروري دي آماده کړي او په دې باندې عملي کار شروع شي. د دغه موادو پر راټولېدو او په تکمیلېدو باندې تر ډېره حده پورې کار خلاص شوی ده. تر دواړو خواوو پورې چې هغه مواد او بعضي لازم اقدامات ضروري وو هغه انشاءالله په ختمېدو دي او مطمئن یو چې په ډېر لنډ وخت کې به
جناب خپلواک صاحب تر دې دمه د حزب اسلامي د جبهې او د خلکو د منحل یا یو ځای کېدو په اړه څه طرحې د دې کمیټې لخوا جوړ شوې دي؟
تاسو پوهیږئ چې اوربند د ټولو خواوو اعلان شوی ده او د افغانستان حکومت جمهور رئیس په دې اړوند باندې مشخص هدایت ورکړې دي او فرمان په دې اړوند باندې راغلی ده. د دغو پروسې د تکمیل لپاره عملی لارې چارې شروع شوي دي چې ټول هغه کمانډانان او ګروپونه او افراد او اشخاص چې په مختلفو جوړو کې دي هغه بررسي شي او د غوی د راتلونکي لپاره چې په څه ډول کار ترې واخلو شي هغه پروګرام تر لاس لاندې ده چې ان شاء الله ولایت په ولایت ولسوالۍ په ولسوالۍ به دغه پروسه تطبیقي.
یعنی خپل حزب اسلامي دې ته امادګي ښودلې چې خلک د امنیتي ځواکونو لیک سره یوځای شي؟
په دې اړوند باندې هغه لازم کارونه یو غوی شروع کړي دي چې د خپلو افراد او اشخاصو په مختلفو جوړو کې دي د هغوی نوملړ او د هغوی فعالیتونه او د هغوی مکمله بررسي او دا بیا د امنیتي سکتور سره په همغږي باندې به دا پروسه پرمخ.
ټاکل شوی چې افغان حکومت راتلونکي اونۍ له ملګرو ملتونو غواړي چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لست څخه لرې کړي. په دې اړه مو د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک د پل کېدلو د کمیټې د مشر محمد اکرم خپلواک څرګندونه واورېدې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کابل ولایتي شورا او یو شمېر کارپوهان وایي چې د کابل شاوخوا ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله د کابل ښار لپاره هم خطرونه زیات شوي، خو افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د کابل امنیت ټینګ دی او داسې هیڅ شواهد نشته چې ګواکې ښار له کوم ډول امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د کابل ولایتي شورا یو شمېر غړي او پولیسي جرګه کې د کابل د خلکو ځینې استازي اندېښنه لري چې د ولایتونو نام نه د کابل تر ولسوالۍ هم را رسیدلی دي. د کابل د ولایتي شورا رئیس سید عبدالرحمن هاشمی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په اکثره ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه لیدل کیږي او دا هر وخت چې وي مرکز ته هم را رسیدلی شي.
در ولسوالی های کابل غیر از چند ولسوالی که در کدامن است
دی وی د کابل په کدامن کې د پروتو څو ولسوالی څخه چې ګلداره فرزا او استالف دي نورې اکثرا نام نه دي. په پغمان سروبي موسهي چاراسیاب د سب شکردره او خپل دره یعنی تقریبا په ټولو ولسوالی کې مخالفین خپل تحرکات لري. ښاغلی هاشمی وایي چې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو له امله ډیر وخت د کابل ولسوالیو ته تګ ممکن نه وي او په ځینو مواردو کې لیدل کیږي چې وسلوال مخالفین تلاشۍ ته راوځي. د غشان په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی او د دې جرګې منشي عرفان الله عرفان وایي چې کابل د ګاونډیو ولایتونو د نامنیو څخه متاثر شوی او په دې اړه اندېښنې له پخوا څخه ډېرې شوې دي.
نامنی زیاته شوی لکه پروان کې څنګه تاسو په نوو ورځ د غاسي میدان وردا کې لوګر کې تاسو نور ولایت کې متاسفانه کابل کې هم د سي تشويشونه پیدا دي چې کله نو کله دلته نخته کیږي او د غیر مسول مسالکستان متاسفانه کابل کې زیات شوی او هم د سي تحرکات پیدا شوی چې مخالفین غواړي چې دم لاس پیدا کړي.
پایتخت کابل، د لوګر، میدان وردګو، پروان، کاپیسا، لغمان او ننګرهار ولایتونو په منځ کې پروت دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې دغه ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې او د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ جګړو راپورونه ورکول کیږي. خو پوښتنه دا ده چې مخ پر زیاتېدونکو دې اندېښنو او نامنیو ته د کابل د امنیتي چارواکو ځواب څه دی؟ د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو تل هڅه کړې چې د پایتخت په توګه کابل نه امن وښیي، خو امنیتي ځواکونو تر ټولو ډېر د ګواښونو مخنیوی کړی دی. ښاغلی رحیمی وایي چې په کابل ښار ولسوالیو کې د لویو نښتو احتمال نشته، خو د ګاونډیو ولایتونو امنیت خامخا د کابل په امنیت خپل اغېز لرلی شي.
په دې کې جای د شک نشته چې د کابل همجواره ولایتونه طبیعي ده چې په کابل باندې امنیت تاثیر لري، ولې هغه پلانونه چې موږ محلي او اصطلاح ورته لرو چې بزلاو بزراو لارې لرو، هغه هم د موږ د څارنې لاندې مطابق د پلان فرعي لارې هم موږ پوستې جای په جای کړي د څارنې لاندې دي. مخامخ جګړه تر اوسه پورې موږ سره کابل په مربوطاتو کې قطعاً مخالفین په دې نه دي توانېدلي چې وي کې او نه توانېږي.
د کابل ولایت شورا رئیس عبدالرحمن هاشمی بیا وایي چې که د کابل امنیت ته له اوسني حالت پاملرنه ډېره نه شي، د دې اټکل کېږي چې کابل ته غځېدونکي یو شمېر لویې لارې بندې شي. خو د کابل د پولیسو مشر وایي چې دوی خپلې پلټنې او د کابل لپاره د امنیت ځانګړی پلان لري.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو پر روسیې اعتراض کړی دی چې په سوریه کې په هوایي حملو کې بېګنا ملکي وګړي او په خاص ډول کوچنیانې وژلي دي. روسیه ویلې تېرو نهو ورځو راهیسې په حلب کې د روسیې او سوریې دواړو حکومتي الوتکو کومه هوایي حمله نه ده کړې. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورټ کې اورو.
یونیسف او نورو څارونکو ادارو راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې ادلب ویالت کې د سوریې او روسیې جنگي الوتکو 15 کسان وژل چې پکښې 22 کوچنیان وو او 6 ښوونکي وو. د یونیسف رئیس انټونی لیک ویلي دا یوه غمیزه ده، دا کار قصدن سوی دی او یو جنگي جنایت دی. لیک ویلي په خاص نومي کلي کې پر یوه ښوونځي تکراری حملې سوي چې د سوریې د 15 کلنې جګړې راهیسې شایي پر یوه ښوونځي تر ټولو خونړۍ حمله وي. پر ټولنیزو رسنیو یو عکس پور سوی چې د یو کوچني لاس ښکاروي چې له څنګله وروسته پرې سوی دی، خو اوس یې هم د ښوونځي د بکس تسمه ټینګه نیولې ده. د روسیې د دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ یو بیان خپور کړ چې وایي له تیرو 9 ورځو راهیسې په حلب کې د روسیې او سوریې دواړو حکومتي الوتکو دا هوایي حملې نه دي کړې. ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر ویتالی چورکین چې ښکاري د حملو له ویجاړیو یې تکان خوړلی، وایي دا بې رحمانه عمل دی، زه هیله لرم چې موږ به نه یو پکښې ښکیل. چورکین ویلي چې د روسیې د دفاع وزارت سره په تماس کې دی چې معلومه کړي څوک مسؤل دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رئیس سټیفن اوبراین دغې غونډې ته وویل
زه د شورا له هغه غړو چې په سوریه کې په نظامي توګه ښکیل دي غواړم چې په ملکي ساحو کې په جدي توګه د هوایي حملو مخه ونیسئ، څو خپل نړیوال مسؤلیتونه پوره کړي او تر ټولو مخکې ملکیان خوندي کړي او موږ ته د بشري مرستو د رسولو اجازه راکړي.
ملګرو ملتونو ته د روسیې استازي ویتالی چورکین په غوسه وویل دا بې عدالتي ده چې ملګري ملتونه نه مني. روسیې په حلب ښار کې له یوې اونۍ راهیسې یو اړخیز اور بند کړی چې ملکیانو ته بشري مرستې ورسول سي. ده وویل چې تروریستي ډلو په حلب کې د بشري مرستو رسولو مخه نیولې ده. چورکین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته وویل
نو سیوډنیشنی وستوپلینی ګسپادین اوبراین زاستاولیت مینه
دا خاغلی اوبراین نه نه وینا ما اړ باسي چې یو څه انتقادي خبرې وکړم. په سنگړی توګه کله چې د په خبر وایي چې پر ملګرو ملتونو انتقاد نشي کېدای. خاغلی اوبراین د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مکتمل روټول د هغه څه پاړه چې شوی له واقعي ارزونې ورسته راځي او دا ستا په بیان کې نو
ونی پریډیلوف واشوا دولنه پرسترانو وستوپلینی.
ملګرو ملتونو ته د امریکا استازي سمنتا پاور د ورستي او تاوتریخوالي په خاطر پر روسیه سخت انتقاد وکړ او ویل چې مسکو هیڅ کله له ملګرو ملتونو سره همکاري نه ده کړې. دی ویل
What is so troubling about
دا هر څه چې موږ ته نن وړاندې سوال دردونکي دي، ځکه روسیه په اصل کې دا غواړي چې ملګري ملتونه یې وستایي. څوک د یوې ورځې یا اونۍ لپاره د جنګي جرایمو نه کولو په بدل کې مبارکیانې نه ترلاسه کوي.
د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي چې روسي یا سوری جنگي الوتکو په خاص کلی کې شپږ هوایي حمله کړې دي چې پکښې یو ښوونځی هم شامل دی او په دې حملو کې 15 کسان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پرې په واضح ډول اوریدل شي او په منځنۍ صفه 1290 په ټولو افغانستان او ټولو سیمه کې واوري. دوستانو د نن ورځې ورستۍ خبرې